بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو حامد سیمه افسره د نور انډي ولانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د شروع ورځې چهارشنبه د 1402 هجری لمریز کال د زلبغی یا دلوی د میاشتې 11مه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د رجب د میاشتې 19مه او د 2023 میلادي کال د جنوري 13مه نیټه سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې له ایران سره د جنگ لپاره د نه ګروهنې په باب د امریکا د ادعا په هکله ده. بیا هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د ایران د اوسمهاله فیلسوف خدای بخلی کریم مجتهدی د رول په باب ځانګړی مطلب هم اوریدلی شي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې بیا هم په فارس خلیج خوره ورې سیمې کې د کلتوري او هنري آثارو په باب هم مطلب دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران اسلامي جمهوریت هیڅکله هم په سیمه کې د پولو جغرافیایي بدلونونه نه مني. د مقاومتي چورلیز ډلې د عملیاتو لپاره له ایران فرمان نه اخلي. د افغانستان طالب حکومت له درستو ګاونډیانو سره رغنده او خي اړیکې غواړي، او د یمن په ضد امریکا او انګلستان هر ډول جنگ غواړي اقدامات به له ماتې سره مخ شي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولای بی وړې شان د مې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکو شورا د ستراتیژیکو اړیکو شورا مشر وویل د ایران اسلامي جمهوریت د سیمې د ټولو هیوادونو د ځکنې بشپړتیا او حاکمیت او خپلواکۍ ملاتړ کوي، او د جغرافیایي پولو بدلېدا هیڅکله هم نه مني. ایران خبری اژانس راپور ورکړ. ښاغلی کمال خرازی چې د ارمنستان په سفر تللی، پرونه وخت د اوربلی څیړنیز او تحلیلي مرکز کې د دغه هیواد د متفکرانو او شخصیتونو په ټول کې د ایران او ارمنستان دوستانه او تاریخي اړیکو ته په اشاره سره په کافکاز سیمه کې روانو حالاتو په اړه وویل. د دغه سیمې ناکراری او ناپایداري په ځان پسې ډېرې ترنګلتیاوې لري. د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا مشر د کافکاز سیمې اقتصادي ظرفیتونو ته په اشاره سره هم وویل، اسلامي ایران د شمالي جنوبي ختیځي او لویدیزی ترانسپورټي لارو او کوریډور د ګنډون کې 44 په توګه چمتو دي. خپل علمی او اقتصادي ظرفیتونه د دغه سیمې د پرمختګ او پراختیا په خدمت کې وړاندې کړي. خاغلی کمال خرازی د سیمې هیوادونو ته د پړاوي سفر په دوام کې ارمنستان ته په سفر تللی، او د دغه هیواد له لومړي وزیر نیکول پاشینیان او خارجه وزیر آرارات امیروزیان په شمول لالوړپړو چرواکو سره هم لیدکته وکړل. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ایران د نمائندګۍ مرستیال د سهونیست رژیم د ملاتړو او د هغو کسانو په جواب کې چې دغه رژیم د لا زیاتو جنایتونو ترسره کولو ته لمسوي ټینګار وکړ. پاسیمی که د مقاومت ډلې ټپلې له ایران دستور نه اخلي. فارس خبری ایجنس راپور ورکړ د ایران د نمایندګۍ مرسیال مهدی علی آبادی په 2014 کال کې د وسلو د ختمولو د کانفرنس په درېمې غونډې کې چې په جنیوا کې د ملګرو ملتو په اروپایي مرکز کې ترسره شوي وویل، وحشي سیونیستي رژیم د فلسطین د خلکو په ضد له خپلو جنایتونو او جرمونو څخه د توجهاتو د غړولو په موخې سره د واقعیتونو تعریفولو او پر نورو یې تپلو ته مخه کړې ده. دغه ایراني ډیپلوماټ دغه راز وویل، پر ډله ییزو وسلو د څارونکي بې وسلې کولو هیڅ یو تړونکي لغړې تو پرته اسرائیلي رژیم په سپین سترګې توپ سره او ګواښونکي انداز سره خپلو اټمي فعالیتونو ته دوام ورکوي. داسې چې د قدس نیواګر رژیم لومړی وزیر د تیر کال په ستمبر کې د نړیوالو قوانینو او اصولو په خلاف ایران په اټمي حمله وګواښه. هغه هم داراز ویل، په غزې تران کې د جنایتونو او تیریګر سیونیستي رژیم د انسان دوستۍ د نړیوالو حقوقو څرګنده خلاف ورزي، په تیره بیا جنګي جنایتونه، د بشریت په ضد جنایتونه، نسل وژنه، قومي پاکونه او اجباري کوچول د دغه جنایتکار او وحشي رژیم د وحشي ډوله خوی خودنه کوي چې باید نړیواله ټولنه دې په خود کې شي او د دغه ډول غیر انساني او غیر اصولي اقداماتو او فعالیتونو مخه دې ونیسي. د ایران استازي یو ځل بیا په سیمه کې له جهادي ډلو څخه د ایران د ملاتړ په باب د سیونیستي رژیم د استازي د ورپسې د اګانو په ځواب کې وویل، په سیمه کې د بحران ریښه د اسرائیلي رژیم په وسیله په تیرو اوو لسیزو کې غیر انساني چلند او نیواګري ده. په سیمه کې جهادي ډلې ټپلې د ایران له اسلامي جمهوریت دستور نه اخلي. په عین حال کې ایران د ظلم او نیواک او جنایتونو په وړاندې د سیمې د خلکو غوسه او کرکې او د راپورته کېده مخه هم نشي نیولی. طالبان له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړتیا او د ګډو پولو ثبات غواړي. د افغانستان د طالبانو د حکومت دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په کابل کې د ایران، چین او پاکستان له استازو سره په کتنه کې دوی ته د پولو د امنیت په تامینولو او د ثبات په ټینګولو، د متقابل احترام په اساس د دوستانه اړیکو د پیاوړتیا او د اقتصادي ملګرتیا او په زمینه کې ډاډ ورکړ. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی، محمد یعقوب مجاهد د ایران د اسلامي جمهوریت، چین او پاکستان له استازو سره په جلا جلا کتنو کې ټینګار کړی دی. طالبان له ګاونډیو هیوادونو سره د هر ډول دوه او څو اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا او د متقابل احترام په اساس راشه درشه ته تیار دی او له نورو هیوادونو سره هم د پراختیا او ترقۍ په زمینه کې ملګرتیا او د امنیت تامینولو ته کلک هوډ لري. په دغې اعلامیې کې ویل شوي دي، له دې مخکې د هندوستان، ایران، پاکستان، ترکیې، قزاقستان، ازبکستان، انډونیشیا، ترکمنستان او قرغزستان استازو د افغانستان د دفاع وزیر په میلمستیا کې ګډون کړو. د افغانستان د سیمیزو ملګرتیا او د نوښت نومي غونډه د تیرې دوشنبه په ورځ د پولیس د یولسو هیوادونو د استازو په شتون سره د افغانستان د خارجه وزارت په قربتوب سره په کابل کې ترسره شوه. په چین کې د افغانستان د طالبانو د سفیر باورلیک ومنل شو. زموږ خبریال د افغان خبرو سرچینو له کوله راپور راکړ. د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي، د چین ولسمشر د دغه هیواد لپاره د افغانستان د نوي سفیر او ځانګړي استازي بلال کریمی باورلیک ومانه. بلال کریمی د روان کال د لندې په لسمه چین کې د افغانستان سفیر په توګه ګمارل شوی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو مشر وینګلی ته د باور لیک د کاپی لاسپرلو وروسته کار پیل کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوی دی، پرونه وخت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقاهر بلخی په خپل ایکس ټولنیز چینل کې لیکلی دی، د چین ولسمشر شی جین پینګ د دغه هیواد لپاره د افغانستان د سفیر او ځانګړي استازي په توګه د بلال کریمی باورلیک ومانه. ښاغلی بلخی دغه راز ویل، په دغه دستورو کې د افغانستان پر سفیر سربیره د یو څلويختو نورو هیوادونو سفیرانو هم د چین ولسمشر ته خپل باور لیکونه وسپارل. ویل کیږي بلال کریمی له دغو دستورو وروسته د چین له خارجه وزیر سره هم کتلی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ بسپنه یونیسف افغانستان د نړۍ په کچه په نه چاودو توکو تر ټولو ککړ هیواد اعلان کړ. ویل شوی دی چې تر دې مخکې هم په دې برخه کې افغانستان هم دغه مقام درلودلې دی. د یونیسف ادارې په یو اعلامیه کې ویل شوی دی دغه وضعیت د بدلون لپاره په 2023 کال کې 3 میلیونه او شپږ لکه افغان ماشومانو او ټولنو غړو ته به د چاودیدونکو توکو په اړه پوهاوی ورکړي. دا سرچینې د معلوماتو له مخې د دغو زده کوونکو ته په خودل شوي چې څنګه له جګړو د پاتې شوي چاودونکو توکو څخه ځانونه وژغوري. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د دغه هیواد په بلوچستان صوبې کې د عامو خلکو په یوې سیمې باندې د ترهګرو په حمله کې د جنایتکارو ترهګرو په ضد په پاکوونکو عملیاتو کې 9 بلتون غواړي ترهګر هلاک شوي او په دغو عملیاتو کې 4 پوځیان هم وژل شوي دي. ارنا خبري اجانس راپور ورکړ. د پاکستان د ISPR په اعلامیه کې ویل شوي دي پرون او نن سهار وختي د بلوچستان صوبې په مچ او کولپر سیمو باندې د ځانمرګو حملو په شمول 4 ترهګر حمله کړې وي چې د امنیتي ځواک په وسیله اغیز شیندونکي خبرګون سره مخ شول. په دغه اعلامیه کې هم دا راز ویل شوی دی د يرغلګرو او جنایتکارو عواملو په ضد به د امنیتي ځواک د عملیاتو په بله مرحله هم ډېره زر پیل شي. په عین حال کې د درو ځانمرګو بم چاودنو په شمول تر نن سهار وختي پورې 9 ترهګر هلاک شوي دي او د دغو عملیاتو په دوام کې 4 امنیتي مامورانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان په اسلام آباد کې په علامه اقبال اوپن یونیورسټي کې د اوسمهال اخلاقي بحران بنیاد نومي سیمینار ترسره شوی چې پکې د قرآني احکامو له فکري او اخلاقي ترنګلتیاو سره پر مقابلې ټینګار شوی دی. زموږ خبریال د اکنال له کوله راپور راکړ. په دغه سیمینار کې چې د نوموړي پوهنتون د عربي او اسلامي معارف او د پوهنځي د مشر شاه محي الدین په مشرۍ ترسره شوی ویناوالو په خپلو څرګندونو کې د فکری او اخلاقي مسلو باندې په ارزونه کې د قرآن او سنت پر تعلیماتو عمل کول اړین بللې دي. او د یمن د پوځ عمومي قومندان پرونه وخته په لور څرګندونو کې وویل دغه هیواد له امریکا او انګلستان سره د اوږدمهاله ډغرې لپاره بشپړ تیار دی او کلک ځواب ورکړي. تسنیم خبري اجانس راپور ورکړ. امریکا او انګلستان لاسیونیستي رژیم څخه په ملاتړ کې د څوم ځل لپاره د یمن ځینې پوځي سایټونه بمباري کړي دي. د یمن پوځ هم د دغو تیریو په غبرګون کې اعلان کړی دی چې لا دې وروسته به په سره سمندر کې د واشنگټن او لندن ګټې هم د یوه روا ټارګټ په توګه د ډرونز او توغندیو په شیشت کې راولي. الاتفي وویل موږ له ستمګرو پوځونو سره د اوږدمهالې مقابلې لپاره تیار یو او امریکایانو او انګریزانو او هغه کسان چې له دوی سره غږ ملدي باید د یمن د کلک هوډ او ارادې قدرت باندې پوه شي او دا چې په دې باب هیڅ بحث نشته. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منوریدونکو سم له ایران سره د جنگ لپاره د نه ګروهنې په باب د امریکا د داګانو په اړه تبصره دراورو. د سوریه اردن د سرحد ته نږدې د 22 برج یعنی ټاور 22 په نامې سره د امریکا په اډې باندې د بی پیلوټ الوتکې د حملې او د امریکا د درو پوځیانو د وژل کېدا او د څلوېښتو نورو د ژوبلې دا د 2 ورځو په تیریدا سره د امریکا د ولسمشر جوزف بایډن چارواکي له ایران سره د جنگ او جګړې لپاره د نه ګروهنې خبره کوي. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو ارتباطاتو غږ ملوونکي جان کربی په تیرې دوشنبې ورځې په واشنگټن کې خبرې اعلانو ته ویلي، موږ له ایران سره جنگ نه غواړو، موږ د تهران له حکومت سره د جنگ هڅه هم نه کوو. د امریکا دغه چرواکي ویلي دي، موږ په بل جنگ پسې نه یو، موږ د تاوتریخوالي هڅه نه کوو، خو موږ به په پریکنده توګه هغه څه چې د ځان د ساتلو لپاره ضروري وي ترسره کړو. د امریکا د ولسمشر جوزو بایډن د حکومت دغه دریز د لوی درست تیزوالی مشر چارلز براون په شمول د واشنگټن د نورو لوړ رتبه فوجي چارواکو د دریز په لړ کې ترسره شوی دی. هغه ډاګینه کړي، امریکا له ایران سره جنگ نه غواړي، او که چیرې پراخ جنگ وشي نو ځواب ورکړو. د امریکا دغه لوړ پوړي فوجي چارواکي هغو نیوکو ته په ځواب ویلو کې چې وایي د جوزو بایډن حکومت ایران په وړاندې او د هغه څه په باب چې د نورو په استازیتوب ډلې بلل کېږي جدي او سخت نه دی، وویل موږ هدف دفاع کول او په عین حال کې د امریکا د ځواکونو ساتل دي، نه دا چې بشپړه جنگ او پراخ انخطې ته وارد شو. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی سابرینا سنگ هم په تیرې دوشنبې ورځې ویلي وو، امریکا تر اوسه پورې د دې خبرې په باب چې په اردن کې واشنگټن په فوجیانو دغه مرګونی حمله د کومې ډلې لخوا شوې ده هیڅ نتیجې ته نه دی رسیدلی، او په دې هکله چې دغه برید د ایران په حکم سره شوی دی هیڅ اطلاعات نشته. د امریکا دغه دریز د دې خودنه کوي چې واشنگټن په اردن کې د دوویشتم برج په نامې سره د امریکا په اډې باندې له حمله سره د ایران د احتمالي ارتباط په باب هیڅ کله یقیني نښې نښانې نه لري. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم د امریکا د استخباراتي چارواکو په قول لیکلي دي، په داسې حال کې چې ایران وسلې، مالی مرستې او کله نه کله اطلاعات وړاندې کوي، د تهران د فیصلې په باب هیڅ ثبوت نشته. په دې معنی چې ممکنه ده له مخکې څخه د سوریه او د اردن په سرحد کې د امریکا په اډې باندې له حمله څخه خبر نو. سره له دې د امریکا ولسمشر جوزا بایډن دغه برید ته د سخت غبرګون د ښودلو لپاره لا زیاتېدونکي کورني دباو سره مخ شوی دی. بلومبرګ انټرنیټي پاڼې لیکلي دي، د امریکا ولسمشر جو بایډن له ایران سره د نیغ په نیغه جګړې لپاره له سخت دباو سره مخ شوی دی چې دغه چاره به دقیقا د پراخ سیمه ییز جنگ سبب شي، چې هغه ویلي له دغه کار څخه ډډه وکړي. مهمه موضوع دا چې د امریکا د ریپبلیکن ګوند د سیاست فلانو له هڅې سره چې د امریکا په فوجي اډې باندې د بې پیلوټ الوتکې له حملې وروسته په پرله پسې ډول د دغه برید شاته د اصلي عامل په توګه ایران ته د ځواب په ضرورت ټینګار کوي، او حتی په ایران باندې یې د بمباری کولو ضرورت خبره هم کړې ده، خو تهران په ځلونو په دغې حملې کې هر ډول رول لرل رد کړی دي، او په عین حال کې د سیمې په تیره بیا د سیونیس رژیم په باب د امریکا د سیاستونو د بدلولو په ضرورت باندې په ټینګار سره د غزې په جنگ کې له اسرائیلو څخه د واشنگټن هر اړخیز پوځي او سیاسي ملاتړونه په لویدیځي آسیا سیمې کې د امریکا په فوجیانو باندې د حملې د اصلي دلیل په توګه بللې دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي او سفیر امیر سید ایروانی د امنیت شورا ته په یو لیک ټینګار کړی دی، د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د هیڅ ډلې یا وګړي د اقداماتو په وړاندې هیڅ مسؤلیت نه لري. دې ته په پام سره چې د غزې تړانګې په ضد د سیونیس رژیم د جنگ څلورمه میاشتې د ختمېدو په حال کې ده، امریکا هم هغه راز د سیونیس رژیم هر اړخیزو ملاتړونو ته دوام ورکوي. د غزې تړانګې د جنگ په پیلېدا سره د سیمې د مقاومت غورځنګونو د سیمې په هیوادونو کې د امریکا په پوځي اډو باندې بریدونه کړي دي. د عراق په شمول په سیمې کې د مقاومت ډلو په ځلونو ویلي دي چې په سوریه او عراق کې د امریکا په اډو باندې د دوی بریدونه له اسرائیلو څخه د واشنگټن اساسي ملاتړونو ته په غبرګون کې ترسره کیږي. د مقاومت ډلو ټپلو مبارزانو ټینګار کړی دی چې دغه حمله به د فلسطینیانو د نسل کشۍ په او په غزې ترانګې باندې د حملو د بندولو لپاره د سیونیست رژیم د مجبورولو او په دې زمینه کې د امریکا د سیاست تر بدلولو پورې دوام ولري. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په یوې اعلامیه کې ویلي، په اردن کې د امریکا په اډې باندې له حملې مخکې په نورو بریدونو کې څوک نه وژل کېدل، خو د امریکا لزګونو پوځیان پکې ژوبل شوي دي. په اردن کې د امریکا په اډې باندې دغه حمله د واشنگټن پر ضد په وروستیو کلونو کې تر ټولو سخت برید و، کوم چې په سیمه کې د ناامنۍ د څرخی او په دغه غزې جنگ کې د لاسیونیس رژیم څخه د امریکا د هر اړخیزو ملاتړونو نتیجه ده. دغه برید ته د امریکا ځواب په عراق او سوریه کې د مقاومت ډلو پر مرکزونو باندې د نسبتا سختو حملو په ترسره کولو سره اعتماد لري. سره له دې حتی د امریکا پریکنده حملې کول به هم په لویدیځي آسیا سیمه کې د واشنگټن پر ضد د حملو د بندیدا سبب نشي. په حقیقت کې په درست سیمه کې د مقاومتي چورلیز مبارزان، یعنی په لبنان کې حزب الله غورځنګ، په یمن کې د انصار الله غورځنګ او په عراق کې د مقاومت ډلو هر یو خپلو امکاناتو او وسونو ته په پام سره د فلسطین په غزې تړانګې باندې د حملو د بندولو لپاره د واشي سیونیستي رژیم او د هغه د اصلي ملاتړي یعنی د امریکا د مجبورولو په موخې سره د نیواکي فلسطین له شمال څخه رانیولې تر سره سمندره او د عراق او سوریې پورې په بیلابیلو پوځي، اقتصادي او تجارتي ډګرونو کې له امریکا او اسرائیلو سره مقابله پیل کړې. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه گران اوریدونکو، از ما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی و منی. اوس هم پام وکړی د تاریخ یو بلې پاڼې ته. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1402 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د رجب المرجب یا د بزرگ میاشتې له 19 او د 2024 میلادي کال د جنوري له 13 نیټې سره سمون خوري. یو زر څلور سوه شپږ دیرش کاله پخوا د نهم هجري قمري کال د رجب په 19 نیټه د مسلمانانو او روم لښکر ترمنځ د تبوک غزا رامنځته شوه. د تبوک غزا د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له وروستیو جنګونو ګڼل کیږي. د تبوک غزا د رامنځته کېدا په وجه د غوا چې د شام تجاري کاروان پیغمبر اکرم ته خبر ورکړ چې د روم باچا یو لښکر تیار کړي او مدینې ته روان کړي. له دې عمله د خدای رسول صلی الله علیه و آله و سلم حکم وکړ چې له هر لوري مسلمانان جنگ ته تیار شي. د لارې د لریتوب، د موسم د ګرموالي، د محصول د اخیستلو او د پړاو او د لارې د سختۍ په وجود اکثر مسلمانانو خپل ځانونه د جنگ لپاره تیار کړل. بلاخره د اسلام د دیشو زرو کسانو لخکر د جنگ ځای ته ورسید، خو د روم د لخکر کومه نښه یې ونه لیدله. په دغه غزا کې که څه هم جنگ ونه شو، خو د کفر په وړاندې د اسلام شان د مسلمانانو چمتوالی او سرشیندنه ننداره ته وړاندې شوه. همداراز دغه جنگ ته د فازهه یعنی رسوا کوونکې غزه هم ویل کیږي، ځکه چې په دغه سفر کې مسلمان وزمه یوه ډله منافقین رسوا شول. یو سل څلور او یا کال پخوا د 1350 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه د چین د خلکو تر ټولو لوی پاڅون د تای پنګانو بلوا یا د خلکو اراده په نوم پیل شو. د تای پنګانو پاسون د کلیوالو د ګډو حالت او د ډیری تشلاسی پیلوه چې د منچو د بې کفایتۍ کورنۍ د حکومت او د بهرنۍ ښکېلاک له امله لوړ حد ته رسېدلی و. دغه پاسون د الهي فرمان تر عنوان لاندې د منچو کورنۍ د ړنګولو په موخه پیل شو او نیم چین یې راونغاړه. خو د تایپنګانو پاڅون چې 14 کاله اوږد شو ورو ورو ړنګ شو او ډېرې کلتوري مؤسسې او د چین کتابتونونه په اور وسوځېدل. پنځه څلوېښت کاله پخوا د 1455 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 11 نیټه د ایران د مسلمانو خلکو د ویرولو په موخه د باچا رژیم د وسلوالو عسکرو وروستۍ نمایشي پریټ یا رسمي ګذشت د تهران په واټونو او سرکونو کې ترسره شول. د دغه پریټ په بهیر کې د پوز ډیرو لوړپورو پوځیانو د ایران مسلمان او انقلابي ملت ته د اتحاد لاس ورکړ او د باچا رژیم د نسکورولو له مبارزې سره یو ځای شول. له بلې خوا خبري رسندویو اعلان وکړ چې حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه د تهران په وخت سهار وختي په 3:30 بجې له فرانسې څخه د ایران پر لور روانېږي او د سلواغې د میاشتې په 12 نیټه د سهار په 9:30 بجو به تهران ته راورسېږي. د دغه خبر په خپرېدو سره د ایران مسلمان خلک د خپل ګران مشر حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه د هرکلۍ لپاره د تهران واټونو ته راووتل. معاصر فیلسوف کریم مجتهدی د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د اوسمهال ایراني فیلسوف خدای بخښلی کریم مجتهدی د یاد او درنښت په مناسبت له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ مو وګرځي.
وګوره دونکو د جنوري د 15 نیټې یعنی د مرغومې د میاشتې په 15 نیټه د ایران د لیتوګي اصحابو او د فلسفې مینوالو خپل یو تر ټولو مهم شخصیت د لویدیځې فلسفې یو غوره او محقق استاد او اوسمهاله فیلسوف ډاکټر کریم مجتهدی چې باوري وو فیلسوف له پیژندګلوۍ تجسس او یادونې سره عشق لري انسان یو داسې موجود بله چې د نیکمرغۍ په لټون کې دی او تر هغه وخت دا کوشش کړی چې د فلسفې خبره کولی شو. دوستانو، تیرونه د ایران یو غوره استاد او لوی فیلسوف کریم مجتهدی وفات شو. هغه په 1309 هجری لمریز کال کې زیږیدلی و او د فلسفې څیړنو او مطالعاتو په ودې کې ډیر مهم رول درلود. د ایران یوه تلپاتې څیره د هنري کاربن یو شاګرد او د فرانسې د سوربون پوهنتون فارغ التحصیل و. څه د پاسه 13 اثار یې تالیف او ژباړلي دي او د هڅاندو او زیارکښو څېړاندو په لیکه کې شامل دی.
دای بخښلی ډاکټر مجتهدی له تر ټولو مهمو آثارو څخه په منځنیو پیړیو کې فلسفي کتابونو د تاریخ فلسفې سید جمال الدین اسدآبادی او د نوی تفکر کلتور او فلسفه په لویدیځ نړۍ کې د نورو او اوسمهاله فلسفو ته کتنه د لویدیځ له نورو فلسفو سره د ایرانیانو بلدتیا د هیګل افکار سهروردی او د هغه افکار کار او د ایران کلتوري برخلیک او مغولانو نومي کتابونو ته اشاره کولای شو. استاد کریم مشتهیدی د ایران په شمال ویدیس په تبریز ښار کې زیږیدلی و او له زلمیتوبه د عمر تر پایه پورې یې له زده کړې څیړنو او تدریس لاس وانخیست او د خپل برکتناک عمر په پړاو کې لوی محصلین وروزل. هغه په خپل زیږنځای کې د لومړني زده کړو تر دوهم کلاسه په تبریز کې زده کړې وې او بیا تهران ته راغی او نور لومړنی درس یې په فردوسي د بیرستان کې او فیروز بهرام ښوونځي کې او په البرز کالج کې پای ته ورسولې. په 18 کلنۍ کې د زړه د دوام لپاره فرانسې ته ولاړ او د پاریس په سوربون پوهنتون کې د فلسفې زده کړې ترسره کړې. هغه مهال یوازنی ایرانی و چې د پرو پیټوری کې عمومي امتحان یې پاس کړ او په پسې کلونو کې د څلورم سرټیفیکا ځای کې و سرټیفیکا یعنی سرټیفیکټس ترلاسه کړل. د ماسټری په همهغه پوهنتون کې پای ته ورسېدله او د پاریس د مشهور پروفیسر ژان وال په لارښوونې سره یې د کانټ د انتقالي شننې تحلیل یې وارزاوه او د هنري کاربن په مشوره یې د پی ایچ ډی رساله هم ولیکله.
خواګورو دن کو د ایران لوی فیلسوف په تهران پوهنتون کې د فلسفي ډلې متقاعد پروفیسر کریم مشتهید په ایران کې د فلسفي څېړنو په وده کې ډیر رول درلود او پر تهران پوهنتون سربیره د ایران د حکمت او فلسفي د څېړنیزې موسسې همکار او د کلتوري مطالعات او انساني علومو څېړنځای د علمي پلاوي غړی هم و او د ایران د تلپاتې شخصیتونو په سیمینار کې د فلسفې د تلپاتې څیرې په توګه وپیژندل شو او په 1400 هجري لمریز کال کې د لا برلاسا پروفیسر په توګه د البرز جایزه هم وګټله. د ایران مهینه لرونکي ټاټوبی د تاریخ له هماغه سبعونه تر اوسه پورې د حکمت او پوهې او علم کې مشهور او غوره شخصیتونه وړاندې کړي دي چې هر یو یې د ایران او د دنیا د علمي کلتور په پرمختګ کې لویه ونډه درلودلې ده. حکمت او فلسفه په ایران اسلامي جمهوریت کې ډیره پخوانۍ مخینه لري او ایرانیو فلسفیانو هڅه کړې ده څو د ختیځوال او لیدیځوال فلسفي فکر لرونکي ملغلرې سره یو ځای کړي او له هغو دواړو ګټه پورته کړي، البته د خپل فلسفي فکر کیمیا جوړه کړي. ختیځ پیژاند او حتی د اسلامي دنیا متفکران چې په ایران کې پر هغوی فلسفي حیات په ځینو علتونو پړ دی او په تیره بیا دوی په دې ټاټوبي کې د روښانتیا فلسفي له لوړوالي نه خبره پاتې دي. دوی د ابن رشد مړینه د اسلامي فلسفې پای ګڼلې ده، په داسې حال کې چې له ابن رشد وروسته د عقل او فلسفي لمر د اشرفي فلسفې په خپرېدا او ودې سره وځلېده. په حقیقت کې د سهروردي د روشنفکرۍ مکتب راپنځېده چې د ماشا له فلسفي یوه جلا شوې څانګه وه، د اسلامي دنیا په لویدیځ کې د فلسفي انعکاس دوسیه بنده کړه، خو د اسلامي دنیا په ختیځ کې دا دوسیه په بشپړه توګه خلاصه پاتې شوه. په همدې سبا په دغه ټاټوبې کې ډېر فلسفیان د مکتب د خاوندانو او بنسټګرو فلسفیانو او حکیمانو د 15 شهیدان شو، یعنی د لوړ حکمت د مکتب بنسټګرانو محیودین عربي، خواجه نصیر الدین توسی، میرداماد او ملا صدرا شیرازی په څیر کسان. اسلامی فلسفه په اسلامی پړاو کې د ایرانی کلتور یو ځلیدونکی ټکی دی. اسلام عقل د وحی تر څنګ ګڼي او هر دواړه د انسان لپاره د خداوند متعال حجت او لارښوونکي ګڼي. وحی د عقل بشپړوونکی ده، هغه افق چې انسان یې په عقل سره نشي احساسولی او نه یې شي لیدلی نو وحی ورته په ګوته کوي. په اسلام کې هغه څه چې په عقل او لیتوګي سره ورته رسېدلی او ترلاسه کېدلی شي د وحی د معلوماتو پر اساس د انسان د ژوند او ارتقا لپاره اړین او ضروري دي.
قدرمنو دوستانو مجتهدی کڅه هم د اسلامي فلسفه او د ایران د فیلسوفانو د قوت پر ټیکو مسلط وو او هغه تاییداوه د هغه زیاتره آثار د دکانت او د دکارت او سپینوزار او لایب نیټس په څیر نوي کلاسیکو فیلسوفانو په باب لیکلي او د هغو په باب یې ویلي دي ما له بل هر چا زیات له کانټ څخه زده کړه کړې دي. تر اوسه پورې هم همداسې ده، البته له کانټ سره موافق نه یم. کانټ هم د نورو څه معنا نه لري، خو د کانټ روده او هغه استفاده چې له فلسفې کوي، یعنی انتقالي روده، زما په نظر سره اتا اوس ډیر او ډیر رون اندی او کمساری مسائل پکې دي. زما مطلب د هغه خبر نه، بلکې د هغه روده ده، او له نظری پلوه نه، بلکې له اخلاقی او هنری منظره د دکانت اخلاق څه بل شی دی. زه له دکانت سره پوه شوم چې علم ساینس ډیر مهم دی، خو باید د هغه په وار مخکې شرایط وپیژندل شي. ډاکټر مشتیدی په یو بل ځای کې ویلی دی چې د فلسفې د تاریخ پیژندګلوي زما لپاره ډیره مهمه ده. د غلیتوګه مو له هیګل څخه زده کړې ده. د فلسفې تاریخ د فلسفې حیات دی. د دې په ځای چې د فلسفې مرګ وي، فلسفه تر څو حرکت و نکړي ژوندۍ نه ده. فلسفه په خپل تاریخ کې حرکت کوي او په همدې خاطر ژوندۍ ده. فلسفه یو ډول پراختیا او زیاتې دل دي. که ټاکل شوي وي چې عقلی اصول سره د شیانو په څیر چلند وکړو، نو هیڅ پرمختګ نه ترلاسه کیږي. په همغه حرکت کې د چې پرمختګ ترلاسه کیږي، او په همدې خاطر د فلسفې تاریخ لوستونکی دی. موږ کله وایو په تاریخ کې کومه چاره واقع شوي، دا په دې معنا ده چې هغه رد شوی او ورک شوی دی. په فلسفې کې اپوټا ده، یعنی کله چې موږ په فلسفه کې ووایو چې یو څه د وخت په تیریدو سره دی، دا په دې معنا ده چې ژوند کبی که د ژوند حرکت غوښ شي نو مړه یو. په خپل د غلطول په فلسفه کې ډیر د توجه وړ دی. د مسلې حل په دوهمې درجه کې راځي. په فلسفه کې سم مطرح کېده یو مهمه مسله ده. زموږ اوسنۍ مسله د تیر نسل له مسلې سره توپیر لري او هغه باید ولټول شي. د علوم اکاډمۍ مشر رضا داوري اردکانی د ډاکټر مشتیدی په اړه وایي، هغه فلسفي ژوند وکړ او لومړنی ایرانی دی چې په اروپا کې فلسفه زده کړې او په فلسفه کې یې پی ایچ ډی ډګرې کې کړې ده، او د ایران د فلسفې یو استاد دی. مجتهدی د ایران له تاریخ سره بلد و او څه یې کوله چې له اسلامي فلسفې سره آشنا شي، ځکه موږ ایرانیان له اسلامي فلسفې پرته بل فلسفه اوبدلی او فلسفه نشو درلودلی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ډاکټر مجتهدی ټول عمر په فلسفه کې تیر کړی دی. فلسفه له تظاهر او ملندو پرته په بې ساري عاجزۍ سره چې له روښانتیا سره یو ځای وي، چې کله ناکله په خبرو کې دغه روښانتیا ممکنه ده موږ خوشحاله هم نه کړي او ناخوښه وګڼل شي. هغه زیاتوي د ډاکټر مجتهدی یو فضیلت چې یقینا د هغه په اخلاقو، دوستۍ او فلسفې کې یې هغې شیندلی، دا دی چې له ادبیاتو یې شروع وکړه. هغه کیسه چې هغه لیکلي هم په ایران یې تمرکز وکړ. بیا یې د ایرانیو شعرونو او ناولونو په شمول د ایرانی افسانې آثار مطالعه کړل او په خپله یې ایرانی کیسې لیکلي. زما یوه خوشحالي دا ده چې زه د مجتهدی ملګری وم. د دې نیک سړی شخصیت یاد دې تل پاتې وي او روح هم خوشحاله او خاط وي.
وګوردونکو د ایران د یو ستر پیلسو په هکله دغه وینا په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خاط او آباد اوسئ. د سیراف کلتوري میراث. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو، زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګ سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم چې د سیراف د بندر په حقله یو ځانګړې خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. د سیراف بندر د ایران د سمندري سوداګریزو د اوج له قیمتي پاتې شویو څخه دی او د ایران د سمندري د سمندر کچکولو د تاریخ تذکره او د فارس خلیج د فرهنګي او تاریخي هویت د یوې برخې معرفي کوونکی دی. د پروګرام تر پای را سره د ملګرتیا خوښتنه کوو.
ایزانو د ایران د اسلامي جمهوریت د هنر د فرنګستان څیړنتون د لرغون پیژاند او د علمي ټولنې او نورو اړوند د اورګانونو سره په ملګرتیا د فارس خلیج په لمنه کې د سیراف د فرنګي او هنري میراث تر عنوان لاندې یو ملي کانفرنس په آنلاین توګه ترسره کړ. دغه کانفرنس د جنوري په 9 د هنر په فرنګستان کې ترسره شو. دغه کانفرنس د هنر د ډګر او د کلتوري میراث د استادانو، فعالانو، محصلینو او څېړونکو له پراخ هرکلی سره مخامخ شو. کانفرنس د درو مسلکي غونډو په چوکاټ کې ترسره شو چې پکې لس علمي مقالې هم وړاندې شوې. په لومړي مسلکي غونډه کې د سمندري او د کوسي یا شارک له هډوکو جوړ هنري او لاسي صنایعو او د فارس خلیج او هند په بهیرې کې د سیراب سمندري تجارت موندنو تر عنوان مقالې وړاندې شوې. همداشان فارس خلیج کې د سیراف بندر کې د ایران او چین د کلتوري میراث موندنې، بل بیا د چین د چوانجو او د فارس خلیج د سیراف په بندرونو کې د هدیرو د ډبرو څېړنه، او چین ته د ایران د اسلامي جمهوریت اسلامي کلتور انتقال هم د مقالو له نورو سرلیکونو څخه دی. همداشان یو مقاله بیا د ایران په ملي میوزیم کې د سیراف د کشبری او ټولګې ته کتنه کړې وه. په دوهمه مسلکي غونډه کې بیا په سیراف کې د شیشا ګری د هنر او له اسلامي شیشا بوري سره داغه د اخشلتیا په حق له بحث وشو. بل مسله هم چې په دوهمه غونډه کې پر بحث وشو د سیراف د بندر هغه نمونه وی چې د لندن په میوزیم کې ساتل کیږي او له اوسنۍ جوړې شوی او له خورا لرغونی دی. په دریمه ورستی غونډه کې هم د ایران په ملي میوزیم کې د سیراف په بندر کې دغه آثار په حق له بحث وشو چې د فیل له عاج نه جوړ شوی و. د سیراف د اوبو سیستم ته هم یو کتنه وشو. هم دا شان د لرغونو اثر له مخې د اسلام په لومړیو کې له چین سره د ایران د سیراف د بندر او د نیشابور د بندر په رول هم بحث او د نظر تبادله وشوه.
عزیزانو، د سیراف بندر مختلف روایتونه او کیسې لري او د دې سیمې سمندر کچکوونکو له ایران څخه په استازیتوب د نړۍ مختلفو سیمو پورې لاړل او د خیر او برکت سرچینه وګرځیدل. په تاریخي او جغرافیایي کتابونو کې په پرله پسې توګه له سیراف نه یادونه شوې ده. د مثال په توګه د تاریخ وصاف په کتاب کې عبدالله بن فضل الله شیرازی د فارس د خلیج د جزایرو په اکله د باز پترس کې سیراف ته هم لنډې اشاره کړې ده او د عالمانو، څېړونکو، سرمایدارانو او سوداګرو د راغونډېدو د عمل له سیراف څخه د مدینه فاضله په توګه یادونه کړې ده. د وصاف تاریخ ته په کتو سره په ایران کې د سیراف د آبادی اوج اسلامي پړاو ته ورګرځي، هغه مهال چې د آلی بویه د واکمنۍ پړاو کې دی. تاریخ لیکونکي او جغرافیه پوه هموي یاقوت لیکي سیراف د کیکاوس د افسانې د رامنځته کېدو ځای و. داسې یو ځای چې کیکاوس ورڅخه آسمان ته د تلو لپاره کوشش کاوه او بیا کله چې په آسمان کې د شیدو او د اوبو غوښتنه وکړه ځکه ته راستانه شو. هغه خار چې کیکاوس پکې له آسمانه وغورځېدل د شیراب په نوم ونومول شو چې بیا د وخت په تیرېدو سره په سیراف باندې بدل شو. لیکن له افسانو او کیسو نور اخوا د سیراف مقاوم هوا سند خلق د خپل نستړی کېدونکو اقداماتو سره د غخارته یو نړیواله اعتبار او شهرت ورکړي چې ورته د چین د دروازې د پارس او خراسان خزانه او د فارس خلیج د گنجینې نوم ورکول شو. د سیراف په کلتوري او هنري میراث کانفرانس کې لرغون پوه محمد صادق داوری له چین سره په تجارت کې د سیراف د نیشابور د بندرونو د اهمیت په باب وینا وکړه او وی ویل د چین او ایران ترمنځ سوداګرۍ په اسلامي پړاو کې له سمندري او ځمکني لارو ترسره کېدل. ځمکني سوداګري د اورېخم د جادې له لارې ترسره کېدل چې د دې جادې په څنډه کې له ټولو مهم ښار نیشابور وو. سمندري سوداګري بیا له چین سره د سیراف د بندر له لارې ترسره کېده. سیراف د فارس خلیج له برغونی بندرونو څخه دی. قدرمنو اوریدونکو، په نیشابور کې د امریکایي لرغونپوهانو او د ایران او انګلیس د لرغونپوهانو د ګډ ټیم له موندنو سره سم د اسلام په لومړیو پړاوونو کې له چین سره د سوداګریو دوه مرکزونه وه، یو نیشابور ښار او بله د سیراف بندر. دا دوه مرکزونه شرق له غرب سره مشلول او په نړیوال سوداګریو باندې د ایران د واکمنتیا خودونکو و.
دوستانو، د سیراف لرغونی ښار یو ځانګړی معماری لري او په داسې یوه ترانګه جوړه شوې ده چې یوې خواته سمندر او بلې خواته بیا جګړونه دي. په دغه بندر کې د مختلفو مذهبونو خلک ژوند کوي، له زرتشتیان نیولې بیا تر عیسایانو، امانویانو، یهودو او بودایانو پورې، همداشان رومیان، یونانیان او چینیان هم دلته بیا ژوند کول او د مختلفو قومونو او مذهبونو هدیرې د دې ښودنه کوي چې دا ښار یو وخت کې خورا نقه درلوده. لوخی په مختلفو نقشونو سره پاتې خټینی ټوکرې او زیورالات، گچی معماری او څو چتا ماڼۍ د سیراف د تمدن یوه برخه ده. په 1328 هجري قمري کال کې د اوو ورځو لپاره ځپونکي زلزله د سیراف د بشپړه ویرانتیا لامل شوه. لرغوني پوهې ډاکټر پریسار ناصری د سیراف د هنري لاسي صنایعو او آسپیو تر عنوان لاندې په خپله مقاله کې لیکلي چې لا سیراب څخه د ترلاسه شویو کلتوري آثارو له مخې ویلی شو چې موندل شوي څپې له فارس خلیج او د هند له بحیرې څخه دي. د څپې ښکلونه ښیي چې د غولې لپاره تراشل شوي دي. دا شان د کوسې اشعار د ملا له مهرو څخه هم ځینې تزیني مهرې جوړې شوي دي، خو د مهرو له مخې د شارک ډول نشي مشخص کېدی. دغه آثار د ښودنه کوي چې د څپېو تجارت له نورو هیوادونو او سیمو سره د سیراف اصلي تجارت و.
په سیراف ښار کې له پخوانه کیندل شوي کوهۍ، د فرش کاڼي او بیا د اسلام وروسته کیندل شوي قبرونه تر ننه ورځې پورې پاتې شوي. د سیراف کندې ښیي چې د دغه لرغوني ښار اوسیدونکي د دغه غارونه او کندې 1500 کاله مخکې په غرونو کې کیندلي دي. دغه غارونه اوږد کندې د سیراف د ښار په شمالي غرونو کې دي او څیړونکي په دې باور دي چې دغه کندې د باران د خوږو اوبو د ساتلو او زیرمه کولو لپاره کیندل شوې وه. دغه کندې چې په غرونو کې د تالابونو په شان وه او له بارانه ډکه کېده، بیا اوبه ترې ښار ته بهېدل او خلکو ترې ګټه اخیستله. همداشان د دغو تالابونو له امله په ښار کې د مځکې لاندې د اوبو کچه زیاتېده او خلکو کوهۍ کیندلې. د باران د اوبو د کارولو لپاره دغه کارنده روده د سیراف د خلکو لخوا د لومړي ځل لپاره کارول شوې ده. د اسلامي پړاو لرغون پوه ډاکټر حسن مرادی هم په یاد کانفرانس کې خبرې وکړې. هغه د ایران په ملي موزیم کې د سیراف د ګچبوري او په ټولګې باندې وژغېدل. د هغه په وینا په ملي موزیم کې د سیراف درې اتیا ګچبوري ټوکری ساتل کیږي. دا اکثره ګچبورې د سیراف لمسکونی سیمونه ترلاسه شوی دی. همداشان له جامع جماعت د ماڼۍ غولۍ او د ودانیو له غولۍ نه مهمې ګچبورې ترلاسه شوي دي. دغه ګچبورې په ودانیو کې له کارولو ما سوا په هدیرو کې او د قبرونو د سینګارولو لپاره هم کارول کېده. دغه ګچبورې له تاریخي پلوه له دریم او څلورم هجري پیړۍ سره تړاو لري. دغه ګچبورې د سلجوقیانو د پړاو له ګچبوریو سره ورته والی لري.
ایزنو د سیراف تاریخي بندر د فارس خلیج په څنډه کې د بوشهر د بندر په 240 کیلومتره کې واقع شوې دی او د ورېښم د سمندري لارې پیل او په 14 میلادي پیړۍ کې د فرهنګونو او نظریاتو تعاملاتي مرکز په توګه پیژندل کیږي او سیرافي متفکرانو زیات شمیر بهرني دانشمندان د ښار ته وربلل دي. د سیراف لرغونی بندر له ساساني پړاو نه بیا د سلجوقیانو پړاو تر وروستیو پورې د ایران په جنوبي اوبو کې له مهمو بندرونو د یو بل تر څنګ د سمندرونو او غرونو شتون سیراف ته یوه ځانګړې ښکلا ورکړې وه چې طبیعت سیلانیانو او تاریخ پوهانو لپاره په زړه پورې بلل کېده. اوس هر کال کابو 15 لکه داخلي او بهرني ټورستان له سیراف څخه کتنه کوي. ځینې جشنونه او په ځانګړې توګه د نوروز د سبز اندازي جشن سیراف ته د ټورستانو په جلبولو کې زیات رول لوبوي. په کشتۍ کې سمندري کشتو گزار، ځایي موسیقي، سمندري خوراکونه او میزمونه د سیراف له نورو جاذبو بلل کیږي. د خو خو هوټلونو جوړېدا، کلیوالې خونې او د سلبیا او کنګان صنعتي سیمو ترمنځ موقعیت سبب شوی چې سیراف د فارس خلیج په څنډه کې د یوه غمي په شان وځلیږي.
زتمنو اوریدونکو د سیراف د کلتوري میراث عنوان لاندې د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو په همدې وجه موږ هم ستاسو له حضور رخصت اخلو.
الله ممل او ملګری شه.